السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن دوشنبه د چنګاښ یا سرطان څلورمه او د جون څلورویشتمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د سات خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له هغه دریزه هرکلی کړی چې ویلی دی له طالبانو سره لا زیاتو باثباتو دوامداره او حقیقي خبرو ته اړتیا ده. سرګی لاوروف د ټولیز امنیت د تړون سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د شورا په ناسته کې چې همدا اونۍ په قزاقستان کې شوې وه د افغانستان اړوند خبرې وکړې. هغه ویلی له افغانستان لا هم د ترهګرۍ ګواښ موجود دی، خو د ده په خبره د طالبانو حکومت له ترهګرو سره مبارزه کوي او دوی همکاري ته چمتو دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په خپل بیان کې د لاوروف له نظره د هرکلی ترڅنګ ویلي چې د روسیې په شمول ټول هیوادو ته د ښه امنیت ډاډ ورکوي. لاوروف داسې وخت د طالبانو له حکومت سره د دوامداره او رغنده خبرو په دوام ټینګار کړی چې تمه ده د همدې جون میاشتې په پای کې د دوحې دریمه ناسته وشي. د ویانا څلورمه ناسته نن پیلېږي. په دې ناسته کې د طالبانو د حکومت ضد عمده مخالفین سره ټولېږي او په خبره یې چې د افغانستان د راتلونکي لارې نقشې په اړه بحث کوي. د ملي مقاومت جبهې په خپله اکس پاڼه لیکلي چې د دوی مشر احمد مسعود په دې ناسته کې د ګډون لپاره د اتریش پلازمینې ویانا ته رسېدلی. د بیان له مخې تمه کیږي چې د طالبانو ضد سیاسي او پوځي ډلو شاوخوا اویا استازي د ویانا څلورمې ناسته کې برخه واخلي. طالبانو بیا د ویانا په خوانۍ ناستې بې ګټې بللې او ویلي دي چې ټولې د دوی په خبره ازمویل شوې څیرې پکې راټولېږي. د پاکستان اپوزیسیون ګوندونو عزم استحکام په نوم د پوځ لخوا په دغه هیواد کې د ترهګرۍ ضد عملیاتو مخالفت کړی دی. د تحریک انصاف ګوند عمومي منشي عمر ایوب رسنیو ته ویلي چې د ترهګرۍ پر ضد د عملیاتو پریکړه باید پارلمان وکړي. ایوب ویلي د دوی د ګوند رهبر عمران خان باوري دی چې باید په پردي جنگ کې ځانونه ښکېل نه کړو او امن یوازې په زور نه راځي. عمر ایوب او نورو ګوندونو د پارلمان جلسه هم بایکاټ کړې وه. دا تر هغې وروسته ده چې د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ لوړ پوړي کمیټې د دغو عملیاتو د پیلولو اعلان وکړ. د روسیې په داغستان کې د وسلوالو کسانو بریدونو کې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي چې وتنې پولیس او یو کشیش دی. دا بریدونه پرون په مخاچکلا او دربند ښارونو کې شوي دي. د روسیې امنیتي چارواکي وایي دوه بریدګر وژل شوي او د نورو بریدګرو د نیولو لپاره عملیات روان دي. داغستان د مسلمانانو لوی نفوس لري او د ګرجستان او آذربایجان جمهوریت سره ګډه پوله لري. په بریدونو کې لږ تر لږه 25 نور کسان ټپیان شوي هم دي. او د کرکټ په نړیوال جام کې د انګلستان ټیم په لوی توپیر امریکا ته ماته ورکړه. امریکا انګلستان ته 114 منډې هدف ورکړی وو. انګلستان په څه باندې 9 اورونو کې دغه هدف ته داسې حال کې ځان ورسوه چې هیڅ لوبغاړی یې نه و اوټ شوی. انګلستان په دې بریا سره په اتو غوره پړاو سیالیو کې خپل امتیازونه څلورو ته ورسول او بی ګروپ کې په سر کې ځای لري. د بی ګروپ یو بل لوبه د ویسټ انډیز او جنوبی افریقا ترمنځ ده. ماخام به بیا د هندستان او استرالیا ټیمونه سره مخامخ شي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړیوال شلوریز جام نیمه پایلو بوته یو ګام واټن لري.
چې د استرالیا د هند ملو بوو بایللا مونږه ک بنگلاديش نه وګټو مونږه نیمه پایلو د تلار پیدا کوو ان شاء الله.
بلورتا د استرالیا په وړاندې د افغانستان تاریخي بریا پرون په هیواد او بهر کې خلکو په شور او زوګ ولمانځله. په سیلاب ځپلو سیمو کې خلک د نس ناستې د ناروغۍ له زیاتېدو شکایت کوي. افغانستان کې سږ کال د هندوانو حاصل ښه دی خو بزګران خوښ نه بریښي.
تقریبا 1519 پورې د هندوانو یو من 1 کیلو خرڅېږي. نرخونه ډېر ټیټ دي، دقان ډېر رنګزر دی.
او د اسرائیل صدر اعظم وایي د امریکا له خوا ورسره د غزې په جګړه کې پوځي مرسته کمه شوې.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنې اوریدونکو د افغانستان نورو مسلو ته ورسره راځو خو په سر کې ورزو د کرکټ نړیوال شلوریز جام ته د افغانستان د کرکټ د نړیوال شلوریز جام د نیمه پایلو بوته یو ګام واټن لري تمه ده د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سه شنبه سهار وختي له بنگلادش سره لوبه وکړي دا ټکل لمخې ک افغانستان دا لوبه په خټه او پیرو غټي د دې چانس تر لاسه کوي چې نیمه پایلو به تلار پیدا کړي دا چې د کرکټ مبصرین په دې اړه څه وایي تفصیل به له صفی الله ستانګزی وره
د استرالیا تر ماتولو وروسته د کرکټ نړیوال شلوري جام د نیمه پایلو لپاره د افغان لوبډلې هیله لاپ سیژوندې شوې افغانستان د اتو غره پړاو په سیالیو کې تر دې دمه دوه لوبې کړې چې لومړی په هند بایللې خو په دویمه کې د نړۍ څو دورې اتل استرالیا ته ماته ورکړې تر دې بریا وروسته د افغان لوبډلې کپتان راشد خان هم د ټیم نور غړو ته په وینا کې وویل دوی نیمه پایلو او یا پایلو به ته ډیر نږدې دي خو په کار د چې ټیم لا په سي زحمت وباسي
فائنل ګور دمر لري نه ده دا اوس کیند په ماته ور کول شو چې نه هم نمبر بیٹس مین نه دی سر ال راوند ران دی ریکارډ دی سپیشلیست دی خو سره په سره دمر دا په چیرته مون په ذهن کې دا واچو چې راغله د شته یم او ان شاء الله زمبا دی نه بغیر نه دا ټول دا به را دی چې ور چې مون فوکس شو کنه ورګه نه لګی زو کوم نه خلاص دا په کرکټ کې او فوټبال کې نیکسټ ټارګټ زمون چې دا بنگلادش سلیبریشن بخاله کا هغه د فریده مون فوکس بل شي دا خلکو شاید دا یې رم بس ورکنه مون د بل استرالیا ورلد کپ نو مون چې ریل ورلد کپ نیم چت کړه غدرا غوړي ورلد کپ نشته
راشد خان خبرې د کرکټ بورډ فیسبوک باندې پرون خبرې کړې افغانستان د کرکټ د نړیوال شلوریز جام د اتو غره لوبډلو په اول گروپ کې له هند، استرالیا او بنگلاديش سره یو ځای دی. د دې گروپ د سر ځای هند په واکې لري چې وارد مخې دوه لوبي ګټلې او خاوسات لري. نیمه پایلو ته د وټلو لپاره له تخنیکی پلوه څو پیچل لارې وړاندې شوې خو په ټوله کې افغانستان باید د بنگلاديش په وړاندې لوبه په خټو پیرو وګټي او د خوایا استرالیا لوبه و بایلي یا په کم تفاوت بریا ته ورسیږي څو د اوسط په حساب افغانستان مخکې لاړ شي. د کرکټ نړیوال مبصر احمد فرهاد فدایي ازادي راډیو سره خبرو کې په دې اړه لا زیات معلومات ورکړه
چې د استرالیا د هند لوبه وبایلله مونږه ک بنگلاديش نه وګټو مونږه نیمه پایلو به تلار پیدا کوو ان شاء الله خو استرالیا ک چیرته لوبه د هند ته وګټله نو په غو صورت کې په دې فکر سره کاغه یو نمرې سره دوی یا په اخري بال باندې دوی د هند لوبډله ماته کړي نو هغه حد اقل تفاوت شپږ درسمنډ د سیدیغه په تفاوت مونږه بنگلاديش باید مات کو یا شپاله سورونو کې باید مونږه دغه سکور چیز کو سه هر سکور مونږ ته بنگلاديش وټاکه
دا لومړی وار دی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام په اتو غره پړاو سیالیو کې لوبيږي او د دې چانس لري چې نیمه پایلو به تلار پیدا کړي افغانستان په اوسنی نړیوال جام کې چې د امریکا او وست انډیز په ګډ کوربتو پیل شوی او د جون په 19مه پای ته رسیدي تر دې دمه یوازې لشپګو لوبو څلور ګټلې او دوه یې بایللې په ګروپي دور کې یوګاندا پاپوا نیوګینیا او نیوزیلند مات کړل خو له وست انډیز یې ماته وخوړه په اتو غره پړاو سیالیو کې بیا له هند ماته وخوړه خو د استرالیا
ومردل چې د افغانستان د کرکټ د نړیوال شلوریز جام د نیمه پایلو بوته یو ګام نږدې شوی دی بلور ته د استرالیا په وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پرونی بریا په افغانستان او بهر کې ګڼو افغانانو په شور او زوګ لمانځلې ده نور تفصیل په دې راپور کې اورو
د افغانستان خوست ولایت کې سلګونه خلک واټونو تر ووتل او دا بریاي په اتنونو او پټاقیو په چولو ونمانځله د دې ولایت یو اوسیدونکی اسماعیل ازادي رادیو ته وویل
چې افغانستان لوبه وګټله ځان مې نشو کنټرولولای چې ولستر کوم د خوشحالي اوخ کې راو بهیدل
ننګرهار ولایت کې هم ورته حال و او یوش میر خلکو آن د دې سیالۍ په تامه او تلوسه شپه په ویخه تیره کړې ده د دې ولایت یو اوسیدونکو ابرار الحق دولتزی او د کابل ښار اوسیدونکو فریده ازادي رادیو ته وویل
تلوار ګشپې خو ګډ ورشې سمېته وسنګ راځي کومې چې وسنګي خو به اخر را خدا پاک ورحمه نه مې چې هم غټه او د صاحب جی کوم بریا هم تر لاسه کړو هم غټه نو باور وکړي چې مونږ سه جوړهونکې احساس کوو
دا زموږ ټول افغانان لپاره ډېر افتخار او ویاړ ځای دی چې مونږ راستقل افغانان لرو او زه واقعا هم نن ډیره زیات خوشاله یم هیڅ ساته نسل کول په کوم الفاظ زره خپل خوشالي بیان کوم چې زنده‌باد افغانستان زنده‌باد
د کندهار ولایت اوسیدونکو آریا بیا د کرکټ لوبډله په وسنوي شرایطو کې پنړېوالو ډګرونو کې د افغانستان د ارزښتونو زمندي ساتلو یوازینی وسیله بولی
کرکټ یوازینی خوږه
خوشی د اوس د افغانان لپاره چې د کرکټ په میدان کې زموږ بیرغ ښکاره کیږي موږ پر ملي سرود او کسان خپل هیواد کې نه ستوریدلای خپل هیواد خپل بیرغ نه سپورته کوي خپل هیواد خپل بیرغ نه سوریدلای بل نرس چې افغانستان په ډیر وطوانی دی چې استرالیا غوندې یو قوي لوبډلې ته ماته ورکړي نو تر دې بله لویه خبره نشته
د یادونې ته چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې ترڅنګ د نورې برخې ورزشکاران هم په بهرنیو لوبو کې ښې لاسته راوړنې لري د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله هم په ښه ځلېدو سره د لومړي ځل لپاره د فوټسال نړیوالو لوبو ته لار پیدا کړې دغه شان په یو شمېر نورو برخو کې په ځانګړي ډول رزمي سیالیو کې افغان ورزشکارانو وخت په وخت بریاوې خپلې کړې دي د بغلان او میدان وردګو ولایتونو دوه اوسیدونکو نصیر احمد شینواري او عزیز الله هم په دې اړه خپله خوشحالي د ازادي رادیو سره شریک کړه
هغه وادو چې تیر کال سیریز نه لمن سره انکار کړو نن دی الله پاک په نصرت باندې او د اتلانو په مټ باندې دا مغرور هیواد موږ د کرکټ په ډګر کې په ګوندو کاوه انشاء الله راتلونکي د بنگلاديش لوبا چې سره نه لږ زرا کمزور ده د دې د بخښ زیات هلمان دي چې موږ دا لوبه وګټو
موږ ډیر خوشاله کیږو چې د افغانستان اتلان دی وکول شي استرالیا ته ماتې ورکړه نو زموږ ویاړ دی زموږ اتلان دی تل دی بریالي وي
د دې بریا پاړه بهر میشتو افغانانو او د افغانستان د تیر جمهوریت حکومت په خوانیو چارواکو هم په خاله رسنیو د مبارکۍ پیغامونه شریک کړي دي لدی ډلې په خوانیو ولسمشرانو محمد اشرف غنی حامد کرزی د تیر جمهوریت حکومت د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق همدارنګ ځینو طالب ټیټپوړو او لوړپوړو چارواکو هم د دې بریا د مبارکۍ ترڅنګ راتلونکي لوبه کې د بریا هیلې څرګندې کړې دي
د کرکټ نړیوال جام
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکښ ټیمونه پکې برخه لري
زه بختیار ساحلم او وخت په وخت مو د ازادي رادیو لالارې د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګر خبروم
پروانو لوبو تازه معلومات د کرکټ د مبصرینو تبصری او له لوبغاړو سره مرکې هم لرو
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي رادیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولې او وګورئ
ازادي رادیو څلروش ساته
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ په افغانستان کې یو شمیر خبریالان د وی افغان خبریال شبنم خان دوران روسي ادعا ته په اشاره سره وایي چې د طالبانو د حکومت فشارونه او بندیزونه پر خبریالانو او ورسنیو باندې د پخوا په پرتله ډیر شوې دي شبنم خان دوران په دې ورستوي کې د انډیپندنت ریسپانډ له انګریزي څنګه سره په مرکه کې ادعا کړې چې طالبانو یې پلار وهلی او په مرګ یې ګواښلی دی نو موري ازادي رادیو ته هم په یو لیکلي پیغام کې د خبره تایید کړي د دغه راپورونو په اړه تر اوسه د طالبانو د حکومت لخوا کومه تازه تبصره نه ده شوې نور تفصیل لا به د سپوږمۍ نه اورو
د افغانستان انټرنیشنل اډي ټلویزیونی خبرونه یوې چلون کې شبنم خان دوران ادعا کړي چې طالبانو یې پلار وهل او د هغې کورنۍ په مرګ ګواښلې ده نوموړي دغه ادعا د برتانیوي ورځپاڼې انډیپندنت له انګلیسي څانګې سره په مرکه کې کړې د دې مرکې په یوې برخه کې چې د جمعې په ورځ د همدې ورځپاڼې په انستاګرام پاڼه کې خپره شوې شبنم خان ویلي چې خبریالي کوم جرم نه دی ولې یې طالبان ګواښي او غواړي پلار یې ووژني شبنم خان دوران ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې دا خبره منلې ویلي دي چې هو دا رښتیا ده او په خبره یې له دې بدبختۍ سره لاس او ګریوان ده د انډیپندنت پر راپور کې راغلی چې د شبنم خان دوران د پلار سر پښې او لاس زیان لیدلی په دې مرکه کې شبنم خان زیاته کړې چې پلار یې د خپلې لور د ملاتړ په جرم اوس نش کولای چې له مرستې پرته په پښو ودرېږي د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د شبنم خان دوران د دې ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ په ورته وخت کې یو شمیر خبریالان چې په افغانستان کې دننه کار کوي وایي سختو شرایطو سره مخ دي یو خبریال چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
موږ چې په افغانستان کې دننه په پټه فعالیت کوو او رسنیو ته یاستو ډیر تر ګواښونو لاندې او موږ ویره لرو چې زموږ کورنیو ته زیان ونه رسیږي او یا ونه نیول شو
یو بل خبریال چې دعا کوي مخکې د طالبانو د حکومت لخوا زندانی شوی هم دی، د خپل نوم د نه ښودلو په شرط ازادي رادیو ته وویل:
په شخصي توګه زه د یو خبریال په توګه د جدي ناامنۍ احساس کوم او زه فکر کوم چې زه به بیا ونیول شم.
په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشر سمیه ولیزاده ازادي رادیو سره په خبرو کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو کورنیو ته ګواښ د افغانستان د رسنیو ټولنې ته جدي ګواښ وباله.
پر یو خبریال یا د خبریال پر کورنۍ د هغوی د رسنیزو فعالیتونو له امله هر ډول فشار او ګواښ په افغانستان کې د نافذه قوانینو خلاف عمل دی او په حقیقت کې د نړیوالو رسنیو او اخلاقي ارزښتونو خلاف کار دی، چې دا کړنه د خبریالانو او د رسنیو د فعالینو پر وړاندې یو نوی ګواښ دی.
این یک تهدید جدید است علی خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای.
که ته هم د طالبانو حکومت تل ادعا کوي چې د بیان ازادي او د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د خبريالانو او رسنیو فعالیتونو تجمن دی، خو هغه سازمانونه چې د رسنیو او خبريالانو ملاتړ دي په ځلونو یې په خپلو راپورونو کې د طالبانو له لوري پر خبريالانو د سختو بندیزونو شکنجو او د دوی د نیولو خبره کړې. د بی پولي خبريالانو سازمان د میمیاشتې په دریمه نیټه د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو راپور کې افغانستان د خبريالانو لپاره تر شولو بد هیواد یاد کړ. دغه شان ګلوبل اکسپریشن په خپل کلنی راپور کې چې د می په یوشته مخبور شو، افغانستان د بیان د ازادۍ لپاره د نړۍ د ډیرو بدو هیوادونو له ډلې یاد کړای.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
اوریدونکو را سره پاته شي، وړاندې درته د افغانستان نور راپورونه هم را اخلو. دا به هم ووري چې په افغانستان کې بزګران د هندوانو له حاصلاتو خوښ دي، خو وایي چې بازار نه لري. اوس ورځو منځنی ختیځ د اسرایلو صدر اعظم ادعا کوي چې د حماس غدریزې ډلې په وړاندې د اسرایلو جګړې ته د امریکا لخوا د وسلو استول د پام وړ کم شوي. تفصیل له سفی الله سانګ زیور.
د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یک شنبه پر ورځ د خپل واد د کابینې په غونډه کې ویل په غزا کې د حماس پر ضد د اسرایلو جګړې ته د امریکا د وسلو په لیکت کې د پام وړ کمواله راغله. د نتنیاهو په وینا دا کمښت په څلورو میاشتو کې راغله، خو دای ونه ویل چې د کوم ډول امریکایي وسلو تمویل کم شوی. هغه زیاته کړه دغه هیواد ته په پرلپسې ډول یو شمېر وسایل استول شوي، خو په مجموعي توګه د اکمالاتو په برخه کې پاتې راغلي. له تل ابیب څخه د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې د اسرایلو د صدر اعظم دغه خبرې د غزې د جګړې په ځانګړي ډول په غزا کې د اسرایلو د پوځي عملیاتو په تړاو چې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې سبب شوی د اسرایلو او واشنگتن ترمنځ کړکیچ په ګوته کوي. دغه خبری اژانس د خبر لمخې د امریکا ولسمشر جو بایدن د همدې اندېښنې له کبله له می میاشت رئیس اسرایلو ته د درنو بمونو او ځینو نورو جنگي وسایلو لیګل بند کړي، خو امریکایي چارواکي د ښاغلي نتنیاهو د دغو خبرو برعکس څرګندونې کوي. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي مسؤل کارن جان پیر وویل دوی نه پوهیږي چې د اسرایلو صدر اعظم د څه په اړه غږیږي. اسپینی مانی یو بل چارواکی پرون یک شنبه ویل د امریکا ادارې په وار وار له اسرائیلو سره د مرستو په اړه خپل دریځ روښانه کړی. یو امریکایي چارواکی چې نه غوښتل نومې واخیستل شو ویل دوی هیله مند دي واشنگتن ته د اسرائیلو د دفاع د وزیر یواف ګالانت د سفر په ترڅ کې به ګټورې خبرې وشي. ګالانت پرون واشنگتن ته خپل سفر پیل کړ. ګالانت په واکمن لیکود ګوند کې د نتنیاهو سیال دی او د هغه دفتر ویلي هغه په سیمه کې د اسرائیلو د ځانګړي دریځ ساتلو په اړه له واشنگتن سره خبرې وکړي، خو هغه د امریکایي وسلو د کمیدو مسله یاد نه کړه. د غزې جګړه چې د 2023 کال د اکتوبر په اوومه پر اسرائیلو باندې د حماس ډلې له برید سره پیل شوه، د امریکا او اسرائیلو اړیکو لپاره خورا حساس آزموینه ده. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي سازمان بولي. امریکا په غزه کې د یرغمل شوو بندیانو د خوشي کولو او د حماس د ځپلو لپاره د اسرائیلو د دریځ ملاتړ کوي، خو د فلسطینیانو د تلفاتو د زیاتوالي او د دې جګړې له امله د رامنځته شوي بشري ناورین په اړه ژوره اندېښنه لري.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر کروندګر وایي که څه هم سږکال د هندوانو حاصلات ښه دي، خو بازار یې سوړ دی او په ټیټه بیه پلورل کیږي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د تازه میوو په ځانګړي ډول
د هندوانو د حاصلاتو فصل پیل شوی، یو شمیر کروندګر یې لسوړ بازار او ټیټې بیې شکایت کوي. په کندوز ولایت کې یو تن کروندګر اسد الله عربزاده ازادي راډیو ته وویل د هندوانو حاصلات یې ښه دي خو بازار یې ښه نه دی.
تقریبا 1500 تر 1500 پورې د هندوانو یو من 1 کیلو خرڅیږي. دا د دقان د پلاستیک او د کوډ دا مصرف نه پوره کوي، پرېږده چې نور مصرفونه خو ډېر دي. نرخونه ډېر ډېر ټیټ دي، دا دقان ډېر رنګزار دی. په دې وجه چې صادرات نه لرو موږ نور مملکتو ته همسایګانو ته.
د هرات ولایت یو تن کروندګر احمد سعید وایي چې سږ کال په ډېر لګښت او زیار سره 12 جریبه ځمکه کې هندوانې کرلې، خو دا هم وایي بازارونه ډېر ساړه دي.
په ویالو کې اوبه وچې شوي دي. موږ له سولر څخه کار اخلو او له څاو براباسو چې ډېر لګښت لري. هندوانه ډېر اوبو ته اړتیا لري. سږ کال حاصلات ښه دي خو بازار یې ښه نه دی.
د ننګرهار ولایت یو تن کروندګر طارق نصری بیا وایي د خلکو کمزور اقتصاد دومره ټیټ دی چې هندوانې په دې ارزانه بیه هم نشي اخیستلی او له ګاونډیو هیوادونو څخه راواردېږي.
پاکستان او ایران هندوانی راځي، دوی هم زمون بازارونه خراب کړي. من ته 10 روپۍ خرڅېږي.
دغه کروندګر او د ځمکو خاوندان وایي چې په افغانستان کې د تازه میوو د حاصلاتو د راټولولو فصل له پیلېدو سره باید د طالبان حکومت له ګاونډیو هیوادونو څخه په تازه میوو په ځانګړي ډول په هندوانو ګمرکي تعرفه لوړه کړي او په ورته وخت کې له افغانستان بهر یې د صادراتو لپاره زمینه برابره کړي. په همدې حال کې د افغانستان د کرنیزو تولیداتو خونې اجرایه رئیس وسیم صافی په یو شمېر ولایتونو کې د هندوانو د حاصلاتو زیاتوالی تاییدوي او وایي چې سږ کال یوازې په کندوز ولایت کې د هندوانو حاصلات د تیر کال په پرتله 60% زیات شوي دي. د طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وین عبدالسلام جواد په دې اړه پوښتنو ته ځواب ونه وایه، خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړی او د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خان جنرال کوزی وایي
تازه میوې صادرات خو اکثره زمونږ د پاکستان ته ځي، ځکه چې زمونږ نور هم سایګان لکه ایران او ازبکستان او نور ملکونه هغه هم عین میوه لري. زیاترین صادرات زمونږ پاکستان ته صادریږي. اوس نوې د میوو وخت راغلی دی، ډېر خصوصا د هندوانو چې حالت کې دی کومه ستونزه خاصه نشته او صادرات په نورمال شکل باندې روان دي.
خو هغه د هندوانو په ګډون د تازه میوو د صادراتو کچه په ډاګه نه کړه. دا یوازې د هندوانو کروندګر نه دي چې د پلور له کموالي او د بازار له نشتوالي شکایت کوي. تر دې مخکې هم یو شمېر باغدارانو او کروندګرو له ازادي راډیو سره په مرکه کې د بازار له نشتوالي او د دوی د محصولاتو د پلور او ساتلو لپاره په کافي اندازه سړو خونو له نشتوالي شکایت کړی و او ویلي و چې د دوی د محصولاتو صادراتو ته لازمه زمینه نه ده برابره شوې.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یی اوریدونکو، دغه خبری مجله هم د پای شیبو ته نږدې شوې. ستاسو پیغامونه هم وړاندې راځي، خو اوس دا راپور رااخلو چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر سیلاب ځپلي په خپلو سیمو کې د تنفسي او نسناسي ناروغیو له زیاتوالي شکایت کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکو اوبو او د لازمو روغتیایي اسانتیاوو نشتوالی د دې ناروغیو د خپرېدو یو مهم لامل وباله. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د هوا په ګرمېدو سره هم مهاله د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو سیلاب ځپلي وایي د تنفسي ستونزو او شدید نسناستي په ګډون د یو شمېر ناروغیو خپرېدو اندېښمن کړي دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکو اوبو او د لازمو روغتیایي اسانتیاو نشټوالی په خپلو سیمو کې د دې ناروغیو د خپرېدو اصلي لاملونه بولي. د بغلان ولایت د برکې ولسوالۍ د فلول کلی یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې خورزه تنفسي ستونزې او شدید نسناستي لري او د دوی په سیمه کې د روغتیايي مرکزونو د نشټوالي له امله دوی اړ شوي چې هغه باید د کندز ولایت روغتون ته ولېږدوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
هغه ناروغي چې خبرې سوي تنفسي ناروغي هم پکې شامل دي. زما خورزه چې 4 میاشتنی ماشوم ده له دې ناروغي سره مخامخ ده. هغه د محل د کندز پانتانی روغتون کې بستر ده. د هغې وضعیت د اندېښنې وړ دی. هغه د سینه او بغل او د ستوني درد لري، ډیر شدید اسهالات لري او ډیره تبه کوي.
د بغلان یو بل اوسیدونکو خدای قل هم په خپل سیمه کې د روغتیايي خدمتونو لنشتوالي شکایت کوي.
دلته ماشومان لستونزو سره لاس کریوان دي. باغونه او شنې سیمه چې دلته وي ټول په خاورو بدل شوی او ټول په خټو او ګرمۍ کې ژوند کوي. ګرځنده کلینیکونه ټول دې ځای تللي او موږ دلته یو کلینیک لرو چې هغه هم درمل نه لري.
د سرپل ولایت د کوهستاناتو ولسوالۍ اوسیدونکو شریف الله ازادي رادیو ته وویل چې د څښاک پاکو اوبو ته د ځایي خلکو نه لاسرسي خلک له ګڼو روغتیايي ستونزو سره مخ کړي دي.
خلک پاکی اوبه نه لري. خلک د هغه سیم اوبه کاروي چې په بشپړه توګه له سیلاب وروسته ګرجنې شوي. د پاکولو اسانتیاوې او امکانات یې نه لري. له همدې کبله خلک او ماشومان شدید اسهالات لري او د بدن د اوبو له کمښت سره مخامخ دي او میوه لرونکي ونې هم له سیلاب وروسته حاصل نه ورکوي.
په ورته وخت کې د پروان ولایت د غوربند ولسوالۍ اوسیدونکو حیات الله هم ازادي رادیو ته وویل چې د اوبو د ذخیرو د کمیدلو له امله د دوی د سیمې خلک له ډیرو ستونزو سره مخ دي. د نوموړي په خبره دوی روغتیايي مرکزونو ته د تللو لپاره باید شاوخوا شپږ کیلومتره لار ووهي.
په دې دوه یا دریو میاشتو کې چې موسمي بارانونه او سیلابونه سوي وقایا نه ده سوې او د تشاک د اوبو ذخیرې له منځه تللې دي. خو حکومت یا کومې ادارې ورته هیڅ پاملرنه نه ده کړې او دا مهال خلک له روغتیايي ستونزو سره مخامخ دي.
یاد سیلاب ځپلي په داسې حال کې په خپلو سیمو کې د ناروغیو له خپرېدو او ډېرېدو شکایت کوي چې د روغتیا نړیوال سازمان تر دې مخکې په افغانستان کې په سیلاب ځپلو سیمو کې د ساري ناروغیو د خپرېدو خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د پاکو اوبو د نشتون له امله د نس ناستي او نورو ناروغیو پیښې د ډېرېدو په حال کې دي. یاد سازمان دوه اونۍ وړاندې په خپل راپور کې ویلي وو چې د افغانستان په شمال، شمال ختیځ او لویدیځ ولایتونو کې د سیلاب ځپلو د وضعیت د نازکوالي له امله او د دغو سیلاب ځپلو د بشري او روغتیايي اړتیاوو د پوره کولو لپاره د مرستو اضافي سرچینو ته اړتیا ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو د شمیرو له مخې د غور، بغلان، فاریاب، تخار او بدخشان په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې وروستیو سیلابونو کې سلګونه کسان مړه شوي او زرګونه کوره ویجاړ شوي دي. په داسې حال کې چې اوس هم د سیلابونو له امله په بیلابیلو ولایتونو کې ستونزې په خپل ځای دي، د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې د سه‌شنبه په ورځ اعلان کړی چې د یکشنبه په ورځ به د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې شدید بارانونه، سیلابونه او بادونه وي.
ستاسو له پیغامونو
محمد اسماعیل د هلمند ولایت مرجی ولسوالۍ سره ستاسو سره پاړی کې کیم. زما خپل دند وروره دهقانی و بزګر یم. د کوم وخت څخه چې اسلامي امارت راغلی دی او د کوکنارو کرکیله بند کړی ده، زموږ پر ژوند باندې ډیر منفی اغیز کړی دی. هغه کودونه چې کوم کښتو ته موږ ورکوله هغه ډیر په لوړ قیمت باندې دی. هغه کمی دواوی چې راځي د کښتو لپاره د زراعت لپاره هغه ډیر لوړې دي او هغه زموږ حاصلات چې دي د هغو بیه ډیره ټیټه ده. نو زموږ سره کم د کوکنارو په بدل کې او بل تخمونه هم نه دي راکول سوي. د مرستې دپاره معنی داسې یو کود مود نه دی راکول سوی، نه یو تخمونه راکول سوي دي. ژوند ډیر خراب دی، ژوند ډیر په بد حالات کې دی.
کاروبارو باندې خدګیا موږ خپله کښو کرونده کوو. هغه چې موږ یو شی حاصل ته ورسیږي هغه یا وسې خراب کې بارانونه ژلۍ پر وسي یا د اوبو د کمی ستونزه سي. نو د خپله کاروبار څخه مو خوند نه دی اخیستی، زړه مو ځینې تنګ ده. نو بیکاري ستونزه زیاته ده په افغانستان کې، بیا خصوصا په زابل ولایت نه بهر ولسوالۍ کې.
د هلمند ولایت په موسی کلا ولسوالۍ کې لنډۍ نوې په سیمه کې دلته اوبه بیخي بد رازه کښته دي. اوبه بس داسې تقریبا یو نیم سل پی پورې اچو، برمې تر 200 پورې رسو. نو ژوند مو ډېر د تکلیف دی. که چیرې حکومت یا داسې راسره وکړي چې مثال یو بندونه یا یو کومک راسره وکړي یا یو همکاري راسره وکړي د یو لارې څخه،